Mafia Ştamanida. Damrkara Aşna Radyo. Korbana Şafya Sardar. د امریکا جغ آشنا رادیو د روختیا د خبرونی ډیرو ګران اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ خوشاله اوسئ د دې بیا ستاسو د پاره درنو اوریدونکو د نن شپې د روختیا په خبرونه پیل کوو قدرمن اوریدونکو د یک شنبه په ورځ د جولای د میاشتې په 28مه په نړۍ کې د جړی یا هیپاتایتس نړیوال ورځ ده دا چې دا ناروغي په څو ډوله ده څومره خطرناک ده او د جړې د جړې ناروغي ولې پیدا کیږي او اراز او علائم یې څه دي او د دې ناروغي د مخنیوي لپاره باید څه وسی نو موږ په خبرونه کې په کابل کې د اندرا ګاندي د روغتون رئیس پروفیسر ډاکټر نورالحق یوسفزی صاحب میلمه کړی دی محترم یوسفزی صاحب زموږ سره په لین کې دی نو زه د محترم پروفیسر نورالحق یوسفزی صاحب څخه ډیره مننه کوم او لومړی وده ته سلام کوم السلام علیکم ډاکټر صاحب تاسو بخیر راغلاست
بله سلام علیکم شاته جانې ټولو او تاسو ټولو همکارانو همدارنګه تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته
ډېر مننه ډاکټر صاحب لږ څه مو اواز داسې تلیفون ته مو لږ څه نږدې سئ چې اواز مو لږ څه صحیح راسي خو بیا هم صحیح دی اواز مو کور مودن محترم ډاکټر صاحب چې تاسې و خبرونې ته حاضر سولاست نو ډاکټر صاحب مخکې مې هم وویل چې د یک شنبې په ورځ چې د جولای د میاشتې 28مه ده نو په نړۍ کې د ژړې یا هیپاتایتس نړیوال ورځ ده دا چې دغه ورځ کې یان د جړې په ناروغي باندې یعنی څونه خطرناکه ناروغي ده او په نړۍ کې څونه خلک په دې ناروغي باندې اخته کیږي نو راوسو پر دې ناروغي باندې بس تاسو سره وژغیږو چې د جړې ناروغي یا هپاتایتس په څو ډول ده او څه ډول ناروغي ده مهرباني وکړئ
د
جړې
ناروغي
هپاتایتس
ناروغي دا یو ویروسی ناروغي ده چې ډېر شدیدن ساري ده دا موږ په اوس ډېر د څه ویروسونه دي چې د هپاتایتس یا د خپله د ځیګر د حجراتو د التهاب یا پړسوب سبب کېدای شي چې اوس موږ په افغانستان کې څو نوه تشخیصولی شو چې یو هپاتایتس ای ده هپاتایتس بی ده
بله
هپاتایتس سی ده همدارنده هپاتایتس سی او نور اشکال هم شته په افغانستان کې موږ دا اوس ای بی سی تشخیصولی شو چې ای په افغانستان کې د زیر زیری په نامه یادوي سی هپاتایتس د تور زیری او دله سره سی هپاتایتس اوس خلک د سپین زیری په نامه یادوي
بله
درې واړه خطرناک دي خو د دوی ترمنځ تفاوت دا ده چې هپاتایتس ای چې دی دا اکثرا په اطفالو کې منځته راځي او دا سلیم شکل لري او دا مرض اکثرا کله چې ماشومان نیسي بیا اکثرا طبعي کم ضرورت نه پیدا کوي یو ډېر کم تعداد مریضان یې طبعي ضرورت پیدا کوي یا وخامت ته ځي خو د دې شکل اکثرا کرونیک یا مزمن شکل ته نه ځي خو دغه نور ډولونه چې هپاتایتس بي او سي دی دا ویروسونه ډېر خطرناک دي او که په خپل وخت طبعي نه شي یا په مزمن شکل تبدیلېږي او بالاخره دا اته ژوند ته کاندیدا هم را مخته کولای شي چې د ورسته د مفصل پیوږي
ډیره مننه ورکم ډاکټر صاحب تاسو چې د جړې یا هپاتایتس ناروغي ډیره شم مشته تشریح کړله نو اکثره خلک د تور جړې څخه چې هغه هپاتایتس بی د چتا سیمخ کې ویل چې یو جړ جړې دی یو تور جړې دی او دا د دې ناروغي څخه ډېر اکثره هم شکایت کوي او دا ناروغي په افغانستان او په ټول نړۍ کې ډېره ده. نو کارته وایس چې ولې په نړۍ او خصوصا په افغانستان کې د هپاتایتس بی یا تور جړې په ناروغي باندې خلک ډېر اخته کیږي، د دې علت څه دی؟
دا ناروغي لکه چې مخکې ما وویلې، دا ناروغي ویروسي ساري ناروغي ده چې دا اصلا د څو لارو نه انتقال کوي، چې اکثرا د وینې د مثلا د وینې او د وینې د مشتقاتو له لارې، کله چې موږ د وینې د یو چا ته ضرورت وي او د وینه تطبیقوي، که چېرته دغه احتیاط ما په نظر ونیول شي او هغه څوک چې ډونر دی یا وینه ورکوونکی دی هغه معاینات ونه شي، کېدای شي چې موږ د دغه ناروغي انتقال کړو. بل دا ده چې چېرته دغه ستنه چې پچکاري پرې کېږي، دغه ستنه شریک ستنه شریک سرنجونه د ضرورتاتو په وخت کې استعمالېږي او احتیاط ونه شي او ډسپوزیبل او یا یو ځل استعمالېدونکي ستنو نه استفاده ونه شي، سرنجونو نه استفاده ونه شي، کېدای شي چې دا ناروغي موږ انتقال کړو. همدارنګه دغه د ګیرې د پل چې زمونږ خصوصا په وطن کې اکثرا نایان چې دي که نه د په وطن کې سلمانی اکثرا د یو پل نه څو اشخاصو ته استفاده کوي، خصوصا په کلي باندو کې. خو په ښارونو کې دغه موضوعات لږ جدي نه د نظر نیول کېږي، چې په اطرافو کې لا هم دوی اصل ته څوک توجه نه کوي. او همغه یو د کلي سلمان دی چې اکثرا ما چې لیدلي، حتی په کلي کې راته خپله سلمان په هپاتایتس اخته دی، څوک ورته متوجه نه دي او هغه نور سر او ګیره مثلا ورخري او دوی په ټول جوړي مبتلا شي. بل مهمه خبره دا ده چې کله چې دغه مثلا څوک چې مفارضت جنسي کوي، خصوصا که میړه اخته وي ښځې ته او ښځه که اخته وي میړه ته، د دې مرض د انتقال سبب کېدای شي. همدارنګه حتی کله کله مور که ټول زړی لري، نو احتیاط نه د نظر ونه نیول شي، نو ماشوم کېدای شي چې دنیا ته راشي بیا په ټول زړي اخته شي. نو دغه موضوعات
ډېر مهم دي، واقعا
دا ناروغي د یو شخص نه بل شخص ته انتقالېږي. او په افغانستان کې مخکې دا واقعات ډېر زیات وو، خو په دې وروستي کلونو کې چې د ماشومانو لپاره د واکسین موضوع ده، ټول زړه اوس افغانستان د واکسین په سکیجول کې شامل شوی دی او همدارنګه د خلکو عامه پوهاوی لږ زیات شوی دی، خلک ډېر احتیاط کوي. نو اوس واقعات ورځ په ورځ انشاءالله مخ په کمېدو دی، خو تېرو کلونو کې واقعا دا یو لویه بلا وه. همدا اوس هم هغه خلکو چې دا میکروب اخیستی دی په دې مرض اخته دي او په دې مرض نه رنځ لري، او دا مرض تاسو پوهېږي چې دا مزمن شکل لري او باید مسلسله او مداومه تداوي ورته وشي.
ډېر الله کور مودن ډېر مننه محترم ډاکټر صاحب. اوریدونکو هم موږ په لین کې لرو، خو یو پوښتنه به بیا هم زستا څخه وکم چې څنګه یو څوک په پوسی چې په جړی اخته دي د علایم څه دي؟
د تور جړی
البته
کله چې دغه میکروب د سړي وجود ته راننوځي، کېدای شي چې د مثلا په اوله هفته اته اول میاشت کې اته په اولو شپږو میاشتو کې هېڅ څوک په دې پوه نه شي چې دا په تور زوري دا شخص اخته دی. نو همدارنګه څه چې ډېر مهمه ده هغه دا ده چې دا بیا کله کله دغه ټول زړی حتی نقص کاری په بعض اشخاصو کې په خپله اعراض او علائم واضح حل نه لري، خو دا لکه د سیمپټومی شکل د دې په وجود کې مخته ځي، او په دې ترتیب دا سړی یو خو په خپله د ده په وجود کې مرض مخته زیاتېدو ده، او له بلې خوا دا سړی نور جامې ته ډېر خطرناک سړی، ځکه چې دا کېدای شي چې نورو ته د مرض د انتقال سبب شي. خو هغه مهمې علامې چې دي هغه عبارت دی د زیړي نه، چې دا زیړی همدغسې دا د سترګو ګاټې چې کوم دي هغه سپینه برخه چې ورته سکلرا وایي، د دې زیړوالی اول منځ ته راځي، او بیا وروسته دا زیړوالی کله چې دا زیړی زیاتېږي بیا د ټول پوستکی مخ مثلا او ټول د تن پوستکی دا ژیړېږي. بل مهمه خبره دا ده چې مواد غایطه سپینېږي، د ادرار چې کوم دی دا ډېر ژیړېږي، حتی کله د تور تیل په شکل د مریض ادرار چې راځي لکه د تور تیل په شکل وي، څه به ورسره وي، دا خلک ډېر زر ستړي کېږي، او د کار توان له لاسه ورکوي. همدارنګه کېدای شي چې دلبدي استقرافات د معدې درد ولري، او بالاخره خپله دا د ګیډې درد ورسره وي. نو که کله ګیډه ډېر زیاتېږي، کېدای شي چې په وجود کې دا خارښ ډېر زیات شي، کله چې دا د بلوروزین سویه ډېره لوړېږي او ګیډه ډېر زیاتېږي، بیا نو کېدای شي چې خارښ په وجود کې پیدا شي. او همدارنګه هر څومره چې مراسم مخته ځي، نو د خپله د کباب یا د ځیګر هغه وظایف چې دي هغه مختل کېږي، او د عدم کفایې د ځیګر عراض له مخته راځي، چې هغه بیا حتی د شخص کېدای شي کوما ته لاړ شي، وپړسېږي ګېډه، وپړسېږي په ګېډه کې اوبه راکژمو کې خیر
پرسیږي، او بالاخره دا مو هغه آخري مراحل دي. بله کورمادان محترم ډاکټر صاحب، هیله ده چې اوریدونکي هم د موضوع په اړه پوښتنې وکړي، او واقعا دا یو خطرناک ناروغي ده ژړی، او زموږ خلک ډیر بعض وخت په بعض ځای ډیر عادي نیسي. نو لطفا محترم اوریدونکو، محترم پروفیسر نورالحق یوسف زیف صاحب چې د اندرا ګاندی د روغتون رئیس دی، واقعا د دې ناروغي په باره کې تاسو مفصل معلومات درکړه او ښه معلومات یې درکړه. نو هیله ده چې د موضوع په اړه پوښتنې وکړي. اوریدونکي په لین کې ستاسو مهرباني وکړي، تاسو په خیر راغلاست. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم جو په خیر شافه جان، خو تاسو دا فرصت ته سلام علیکم جعفر وکړئ.
سلامات سي جعفر صاحب، خدای مو ژوند لره، مهرباني وکړئ.
او سلام تاسو ته دا تاسو سره نو پښتنه دا څه مبارک چې دا یو کس پخته یې، یعنی په یو بل مو یو بل شافر په یو کې غذا فری، او هم مشکل لري کنه لري، او بل د دې پرېر باید د چیش ته وشي.
دا به ښه سم خبره ده. محترم پروفیسر صاحب مهرباني وکړئ. یوسف سیسی،
ما د اورور یو موضوع واخیستل دوه شي، یو څوک چې هسته ده په یو کاسه کې ډوډۍ خوړلی نه خوړی شي که نه شي خوړی، یعنې د ډوډۍ په وخت انتقالي که نه، بل
وایي د کومو غذایي موادو څخه پرهیز وکړي که څوک په دې مرض باندې اخته یې، نو د څه شي غذایي موادو څخه، د کومو خوړو څخه پرهیز وسي؟
چې څه ډېر مهمه ده، اول خو تا د غذایي موادو خصوصا تور زیړی د شدید کاسې نه، مثلا د روغبړ نه، یا مثلا حتی د کچې ته اولاد مصاب ده، یا مثلا پلار مصاب ده که خپل اولاد سره مینه کوي هغه مچو کوي، نو د دغه د تماس نه، یعنی چې د وجود د تماس نه دا نه هغه کېږي، نه انتقالېږي، د غذا او د ګډ لوښو د استعمال له کبله نه انتقالېږي. بل مهمه خبر دا ده چې د پرهیز په باب، که چېرې یو څوک په دې مرض مبتلا ده او حاده مرحله ده، یعنی په هغه کې هغه اعراض علائم چې ما مخکې یاد وکړل، مثلا زیړی واضح په کې لیدل کېږي، په دغه مرحله کې چې د ځیګر مصاب دی او د ځیګر حجرات التهابي دي د زګر وظایف مختلف دي. په دې مرحله کې ډیره خبره دا ده چې دا خلک هغه مواد چې په زګر باندې په زګر کې میتابولیز کیږي او په څلور د زګر کار کوي هغه مواد استعمال نکړي لکه ډیر ولي مواد لکه روتيني مواد دا باید استعمال نکړي او د هغه خوړو نه استفاده وکړي چې هغه زیات کاربوهایډریټ لري او ډیر زر هضمي دي او جذبي دي. د مهمه خبر دا ده چې کچې ته اراض علي من ډیر واضح نه دي خو هغه خلک چې عمل لري خصوصا دغه د الکول نه استفاده کوي دغه الکول چې د بیا په ځای ډیر زر نقص پاتاسي لري او د ځای په نقص کوي او د زګر د خرابېدو زر خرابېدو لامل کیږي او څنګه چې دا مرض د دې مرض هغه کورس ډیر سری کوي او شخص ته ډیر ضرر رسوي او ډیر زر زګر خرابېږي.
ډېر مننه کور مودان. بل اوریدونکو په لین کې دی مهرباني وکړئ تاسو په لین کې اوسئ. بل
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خپل ځان معرفي کړئ مهرباني وکړئ.
سلام سي د لاور خان مله لنګرار نه
د شهر غلاس د لاور خان سي مهرباني وکي.
سلام سي زموږ کور کې یو مریض دی نه هپاتایټس سي کرونیک هپاتایټس سي دی او دا اوس برحاله ټینفویا او هپټوکم او وین ګولې خوري نو زما په خپل خپل شکل ډاکټر ته څه خاطري دا غنار سمره خطرناک ده او تیر لپاره کوم خواړه ډیر مهم دي چې موږ به تاسو ورکو.
نو د لور خمسې بله دا اوس بله دا ډاکټر صاحب مفصل د پرهیز په اړه کې خبري وکړلې د ناروغي د خطرناک تو په اړه کې چې څونه خطرناک ده مخکې هم خبري وکړلې نو بیا هم تاسو په لین کې اوسئ چې کوم بل پوښتنه ډاکټر صاحب تاسو څخه کوله مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب د لور خان په لین کې دي د ننګرهار څخه.
د لاور خان د ورو شدیدی مریض په کرونیک هپاتایټس سی باندې مبتلا ده.
بله
نو دا مریض یې مطمئنم چې دې تر کنټرول لاندې نیولی ده. دوا یې ورته ورکړي دي هغه فشاري او ټابلیټونه بخوري. مهمه دا ده چې اوس په کوم مرحله کې ده او د دې دغه وینې پی سي آر تاسو کله چې اوس پی سي آر منفي ده که نه ده
د لاور خان صاحب. د لور خان صاحب نسته متاسفانه د لور اوریدونکو نسته په لین کې
او څه وخت لور خان په لین کې مشته کو دوی حتمان د ناروغ تر درملین باندې نیولې ده دا اوس د مزمنه حالت ته داخل شوه ده. مهمه دا ده چې دا مریضان بیا هم ډیر کوشش وکړي چې دوی وزا ډیر سږي وزا یعنی د میوجات ما د سبزیجات ما باید ډیر زیات استفاده وکړي. دوی ډیر شاخه کارونه باید ونه کړي. همدارنګه هغه غذایي مواد چې دیګر ته ډیر نقص لري لکه مخکې ما عرض کړو خو په افغانستان کې الحمدلله الکول څوک ډیر نه استعمالوي خو بیا هم دغه مصالې او رنګه مواد چې په دې غذاو کې استفاده کېږي دې شیانو نه باید شدیدا پریز کی استراحت ډیر کی او مایات ډیر وخلی او مهمه خبر دا ده چې دا ناروغي باوجود ټول اهتمامات چې نیول کیږي کېدای شي چې د زګر په هغه فیروس څنګه کوي یعنی دغه د زګر حجرات تخریبیږي په ځای فیروس مستر راځي او کېدای شي چې د زګر د سرطان لامل شي. هپاتایټس سی ډیر ډیر دغه حالات تحول کوي خو مهمه خبر دا ده چې دا ویل شي دا په کرونیک هپاتایټس سی کتلله ده نو دا د ډیر ډیر سړی نه خرابوي کچر مگر لاندې وي نو دا کېدای شي چې هغه په هغه ترتیب دوامدار تداوي کوي او د دوی معاینات هر میاشت و هر دری میاشت خوبصا تعقیب شي. کچه تا دوی د زیگر وظایف خرابی دی دفتا با دکتر کنه تدایی شروع شي او د وخامت نجلی دری شي. سره به طول خبرو که بیشی چه مثلا به طوال نسو او شل کلی مترمان دغا په فلاله ورسېروز او کېږي چې د زیږر سرطان ما سره شي او دا په فلاله فعال مراحل کې دوامدار تاثیر شي او مراحل کې تشخیص شي هغه ته اقدام شي نو اوس کو تداوی هم ډېری کېږي اته د سرطانونو تداوی په ډېر ښه شکل
شي.
مهمه خبر دا ده چې دا ناروغي بل اخره په اعظمي کې فایده دیګر سرطان او
بله ډیر مننه محترم ډاکټر صاحب حبیب الله سیام صاحب د فیسبوک د لارې تاسو سلامونه لیکلي دي او یو پښتنه استاس څخه کړی ده چې وایي زه خپل په تور جړی باندې اخته وم تقریبا د لس کاله نو دی سربیره پر دې چې فرزند دوا هم د اخیسته د اغا خان هسپتال ته هم تللی دي وایي د حکیم څخه مې بعضی دوای واخیستلې هغه یعنی یونانی دواوی د استعمال کړی دی او ما وای ګټه کړی د پدې سکه زموش خلک اکثره ډاکټر صاحب د بعض د پجړی اخته یی د البته په مزمن حالت تور جړی اخته یی او دوی د دغه سی یو دواو څخه استفاده کوي چې وای دای پر ما باندې دم وکړلی یا داسې سولم یا داسې سولم دا شی ماته فایده وکړه آیا دغه تاسو د تبابت نقطې نظر تاسو څنګه بولی؟
جیسا شبیر محمد اس کو اچھی طبابت تقریبا
دیر مختلف للی دی یعنی وقت
یعنی دیر پر مختلف للی دی دیتی دغا پیسلا تو اچھی طبابت کی بابا چھے ہر شوئے چھے کو سرگو گولی دلشی تجربتا او سرگو گولی دلشی داغا تجاوی نتیجہ ہم سرگو لیدل کیگی تجربه کیگی او چو چو زل آغا با دی تحقیقات کیگی بعد ناغا بیا عملی کیگی مهم خبر داده شه او سا افغانستان که داغا یونانی تبابت اما بسی واضح هم بسی سانتیفیک شکل باندی مختلی دی
بله
او هاگا دوایی شی دی پا آگوی که منگی مثلا منچه داکترانی د دې د دواو په ترکیب باندې د دې د دواو په اثر باندې د دې د دواو په اساس باندې موږ نه کوو او زه په دې اصلي تاکي چې واځي هم څه شو ولا کو دومره وتوایم چې دا مرض چې خطرناک مرض دی
ډیراله ډاکټر صاحب د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې کوم تاسو ویل چې بیا هم خاص پروګرامونه څه ډول پروګرامونه دی په نظر کې نیولې دي چې دا ډول خلک فرضاً پوسی او د دوی د پوهاوي دپاره چې اکثره مریضان دي لکه دغه استاد خپل تور جړی چې ډیره خطرناکه ناروغي ده او په داسې نورو امراضو خو په خاص ډول د دې ناروغي د په باره کې د خلکو د اما اسحان د په حوالو د پاره د دوی د ذهنونو د په حوالو د پاره څه کړی دي څه خاص پروګرامونه لري؟
ګوري اول مهمه خبر دا ده چې چون دا ناروغي ډیره ساري ناروغي ده او فقیر کلمه کې ډیر زیات استلا څه ده چې شکل افغانستان کې عادي خلک مفاد لري د دې خاطر د امر سیا وزارت څو مهم کارونه کړي اول دا ده چې عامه پوهاوی ډېر زیات په دې کار شو په راډیو ټلویزیونونو کې اساسو کلینیکونو کې هغه خلک چې شفاخانو ته مراجعه کوي د تور جوړې په باره کې معلومات ورته ورکړل شي بل مهمه خبر دا ده چې کوم څه معلومات وویل چې دا ناروغي ده غاښونو د ډاکترانو په واسطه د خپل د ډاکترانو په واسطه د مسلمانانو په واسطه کېدای شي چې خلکو ته انتقال شي نو اول سکرینینګ وشو دغه خلکو مثلا ډاکټر صاحب سوي کار کوونکي او سلمانان دا ټول کوم چې په هغه ساحاتو کې چې د دولت تر تسلط لاندې دي دلته دا ټول خلک سکرین شول او هغه څوک چې مثلا دغه ناروغي په کې وه د هغوی په اصطلاح د هغه کارونو نه چې مستقیما د یو چا سره سروکار درلود د هغه کارونو نه لاس ونیول شو بل مهمه خبر دا ده چې صحي کارکوونکو د دې له خاطره چې په خپله صحي کارکوونکو د دغه ناروغۍ نه په دې ناروغۍ اخته نه شي ټول سی کار کوونکی د شفاخانو د ټولوان نرسان او کارکونکو بالکل په مجموع کې واکسین شول هغه درې دورې واکسین چې د هپاتایټس لپاره دی دا واکسین شول د نوي زیږیدلو ماشومانو او د یو کال نه ښکته ماشومانو کې د ټول زیړي واکسین پروګرام شروع شو چې دا کلونه کېږي تقریبا څلور پنځه کاله کېږي چې دا د افغانستان د واکسین تسکیزیل شامل شوی مخکې به مثلا د درې نیمې میاشتو نه وروسته دا واکسین تطبیقېدل تر یو نیم میاشتو نه وروسته اوس اول درې واکسینه چې نوي زیږیدلو ماشوم ته کېږي هغه د توبرکلوز د پولیو ضد او د ټول زیړي ضد واکسین دی چې په اوله ورځ تطبیق کېږي نو دغه تمامات او کارونه اصلا د امریکا په وزارت کې شروع کړل شو چې دغه ناروغي د صناعه د سري پیشرفت نه مخنیوی شي او اوس تقریبا زویله شم چې د دې ناروغي د انتشار هغه سري انتشار مخنیوی شوی دی چې په تیرو تقریبا شلو کلونو کې دا ناروغي ډېره شدیده په اصطلاح د افغانستان د خلکو ترمنځ خوره شوه اوس یې د شدید په اصطلاح
بله بله ډیره مننه یو بل اوریدونکو د فیسبوک تلاري لیکلي دي جمعه ګل شریفی صاحب ویلي دي وای کچيري څوک په دغه ناروغي باندې اختوي او ناروغي فرزن د دوی په بدن کې منفي سي دوی وای یعنی د مینځ ولاړ سي آیا بیا هم مخ راګرځولای سي دا ناروغي یعنی دوه هم ځل دا مثبت کېدی شي سي د داسې معلومات سره خوشتي دي ډاکټر صاحب مهرباني وکړي
مهم خبر دا چې موږ هغه څوک چې په دې مرض اخته دي دوی ته واکسین کوو دا هغه درې دورې واکسین چې کېږي دا په دې معنا چې دغه سړی نو د دې مرض نه معاف شو یعنې په آینده کې دا په دې مرض نه اخته کېږي کله کله هغه څوک چې دوامداره مثلا د دغه ناروغانو سره سره کار لري وایي چې په پنځه کالو کې کېدی شي چې یو وري واکسین شي دغه دوباره دا ایمیون سیستم را بیدار کړی او هغه څوک چې په دې ناروغي اخته شوی دی هغه نو او بېرته د دې ناروغۍ نه ریکور شوی دی او ښه شوی دی او مکمل ښه شوی د دې په وجود کې یو انټي باډي منځته راځي هغه انټي باډي چې تر دې لوړ دی او دا بیا دوباره په دې ناروغۍ نه اخته کیږي
بله بله دراله محترم ډاکټر صاحب اوریدونکو بيخي ډېر ټلیفونونه کړی دي زبا ول د دې څخه معذرت غواړم بیا هم تاسو دوه معلومات ودی ته ورکړه کافي معلومات چې هغه څه و هغه ټول د تداوی په ایسه کې د نشانې په ایسه کې یا د اراض علی مو چې تاسو ول د ټول د غذایی پرهیز د واکسین د ماشومانو د په ټول لارو تاسو اډونا واچوله نو ډاکټر صاحب موږ تقریبا یو د خلرو کته سي ورسته پیغام هغه ناروغان چې د پچی په تور جړی اخته دي بیا هم ورسته پیغام چې تاسو مهرباني وکړئ ودی ته ورکی ډیر بشسه نور نو دا اوریدونکو څخه زه ډیر معذرت غواړم چې اکثره ټلیفونونه اوستي او موږ د دې ټلیفونونو نه څه اخستلای دا وخت کم والی په خطر محترم پروفیسور یوسف سیز صاحب مهرباني وکړئ مهمه خبر دا ده چې
هغه څوک چې په دې مرض اخته دي اول ډیر مهمه خبر دا ده چې خپل د فامیل غړي باید واکسین کړي هغه څوک چې وارد دي په مجموع کې دوی باید د تور زیړي په مقابل کې واکسین شي ځکه چې دا واکسین دی چې د مرض د انتشار نه لګیږي بل مهمه خبر دا ده چې دغه سړی په خپله د هغه معامله کې ویل چې دوی د دوامداره استراحت کوي ډېر ثقیله کارونه نه کوي او صحي غذا نه دی استفاده کوي او بل هر څه چې دوی باید تاسو که دا څه څه دي چې په خو دا څه څه دي که تلمون څه دي هغه څه ته وایي چې په څه دي دی افغان چې هغه
په دې پوسی یعنی
هغه څه چې دي مثلا خپل د دې څه په ماسه زمه نور سره شریک دي
ډېر مننه محترم پروفیسر ډاکټر صاحب نور الحق یوسف زید اندرا گاندی د روغتون رئیس ستاسو څخه ډیره مننه د محترم اوریدونکو څخه هم ډیره مننه کوم قدرمن اوریدونکو تر بل خبرونه مو پر خدای سپارو